السلام علیکم د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو په دې لومړی غړی سلام پښتونخوا کې د تازه نجیب امیر هرکلی وایم د خبرونو ویان منور شاه او تخنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم را سره ملګرتیا کوي تاسو هم را سره پاتې شئ چې ل روانو چارو مو خبر کړو پیل له خبرونو کو چې منور شاه تاسو وړاندې کوي
السلام علیکم سهار مو په خیر اول د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو یو جرګه یو وار بیا د حکومت نه د غسیمې د خیبر پښتونخوا سره د شاملولو غوښتنه کړې ده د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ویلي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د منځنی ختیځ نه د افغانستان په شمول نورو سیمو ته غزیدل غواړي او د سویډن چارواکي وایي په پام کې لري چې تر 30,000 پورې پناه غوښتونکي له هیواده وباسي او اوس د خبرونو تفصیل 13 ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په اړه یو لوی جرګه شوه چې په کې د مرکزی حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوه ده په دې جرګه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استادو او د مدني ټولنې کارکونکو ګډون کړی وو جرګه تخپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د باجوړې جنسې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان اویل دوی په دې حق له پارلمان کې یو بیل هم جمع کړی خو د سیاسي ګوندونو پارلماني مشران یې د منځورولو نه ډډه کوي نو موړي زیاته کړه
د چانه غوړو ترني د چانه غوړو ترني راځه زبر مسلم دي کوم څه کېرم ته نو وای ته زمانه دې بل څه کې کېږي زمانه کوم څه پاتې کوم نه خاصي دي د کوم شي چا کوم دي دي چې په دې بل څه کې کېږي د پیډیا د څه څه کوم هغه دې پاتې کوم دې کېږي د څه دې وای
د یادونه ولدا چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې د بیلابیلو ایجنسو دوره کوي د اسلام آباد په شمول پیښور لاهور او کراچۍ کې د امنیت لوجه اسکولونه تر 28 جنوري پورې بند کړې شوې مشال ریډیو سره د پرایویټ اسکولونو د اتحادیې یو چارواکي ویلي د ځنې اسکولونو د ناقصه امنیتي ګامونو لوجه ټول اسکولونه بند کړې شو بل خو د ریپورتونو تر مخه په لاهور کې دوه یونیورسيټیان او د ملتان بهاوالدین یونیورسيټي هم د امنیتي ګامونو په ترڅ کې بند کړې شوې ده د دې یونیورسيټیانو د کونکو نه هاستلې هم خالي کړې شوې دي د امریکای په سېنات کې د ریپابلیکنز ګوند غړي او د سېنات د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وای اسلامي دولت وسلواله ډله له منځنی ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده نو موړي پرون امریکا غږ ته په مرکه کې ویل داعش یو لوی سمیز غواخته چې د پیرس او سان برناردینو په ګډون هر ځای کې د بریدونو کولو توان لري نو موړي په امریکا او یورپ کې د نورو بریدونو د ترسره کېدو ویره هم ښکاره کړه افغانستان په اړه یو ویل
I think the next president no matter whether it's Republican or Democrat will have to
زما په خیال د امریکا راتلونکي ولسمشر هغه که د ریپابلیکنز ګوند څخه وي او که له ډیموکراټانو څخه په افغانستان کې به د زیاتو ځواکونو ساتلو تاړوي ځکه چې حالات به د دې تقاضا کوي زیاتو هوایي مرستو زیاتو ځانګړو ځواکونو او روزونکو ته به اړتیا وي چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي
جان مکین د داعش تر څنګه طالبان ته هم په اشاره سره ویل چې افغان ځواکونه پیاوړي دي خو تر څو چې طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري دوی بریالي کېدای نشي د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټننت جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکو مشر په توګه خوښ کړی دی نو موړي د دې نوړاندې هم په یو شمېر جنگونو کې برخه اخیسته کړه د امریکا سېنات منځوري ورکړي نو نیکلسن به د ریټایر کېدونکو جنرال جون کیمپ بیل پر ځای مقرر شي تمه ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجوده مشر جنرال کیمپ بیل د کار موده به پر راتلونکو مارچ کې سرته رسیږي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د سویډن د کورونو چارو وزیر وای هیواد یې په پام کې لري تر 30,000 پورې هغه پناه غوښتونکي له هیواد وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناه غوښتنې یې رد شوې دي د سویډن رسنۍ د اندریش انګوار اګمن لخوا خبر ورکوي چې دوی له هیواد د 30,000 کسانو د استلو مسله سړي خو کېدی شي د غشمیر تر 30,000 پورې لوړ شي تیر کال سویډن ته له 1,60,000 نه زیات کسان ورغلي وو. دا د هیواد د نفوسو په نسبت تر ټولو لوی شمیر دی. سویډن ته په ورغلو په ناغوښتونکو کې ډیری برخه افغانان دي. بلخوا د انساني حقوقو د سار ادارې خبرداري ورکوي چې د ترهګرۍ شخړو په ګڼ شمیر کې د خلکو کړي کول لوجې پر ریاستي ولسی کا چويره خوره کړي او په نتیجه کې د نړۍ په یو شمیر برخو کې د انساني حقوقو معاملې ستونز بنا کړي. د یادې ادارې مشر کینت روت په نړیوال ریپورت 2014 کال کې لیکلي چې د ترهګر بریدونو لویرې او په ګڼ شمیر کې د مهاجرینو ورتللو یو شمیر غربي حکومتونه د ته جوړ کړي چې د انساني حقوقو د تحفظ سلسله ختم کړي. د ایران صدر حسن روحانی پرون پر رسمي سفر فرانس ته رسیدلی دی. تمه ده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره یو شمیر کاروباري لوزنامې ترسره کړي. په دې کې د ایرباس کمپنۍ نه 114 د سورلو جازونه اخیستل او د فرانسوي ګاډو جوړونکي کمپنۍ پیوجټ سره د شراکتدارۍ لوزنامې شامل دي. دا راز ویل کېږي چې د تیلو ټوټل نومي کمپنۍ هم د ایران نه د خامو تیلو اخیستو کې دلچسپي لري. نوموړي د لړکې د یورپ اولنی سفر پر مهال د پرون د روم سفر سرته ورساوه او نن په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان په چاګټل او افغانستان ته اول بیټنګ ورکړی چې پکې تر دې دمه افغان لوبډلې په ولسو ورونو کې شپېتر رنځونه کړی دي او درې لوبغاړي اوټ دي. دغه نړیوال کپ لوبې 13 ورځې پیل شو چې کوربه بنگلاديش پکې جنوبي افریقا او انګلستان فیجی ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا او سحر مو په خیر. د پنځشنبه ورځ او د 2014 کال د جنوري د 28 نیټه ده. د پښتونخوا ولسی تحریک د وی جرګې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
پاکستان کې بتیز مدیشرا دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو د شدګردۍ د سرچینو او د شدګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه دینه منکر دی.
بخانه غواړو دا کټ تاسو چې واورئ دا د افراسیاب خټک خبرې وي چې ویلي افغانستان پاکستان زکه پر افغانستان باندې پر بچا خان پونتون د برید تور لګوي چې دوی په خپل په پاکستان کې ترهګرۍ پر ضد کوټلې ګامونه نه دی پورته کړي. د پښتونخوا ولسی تحریک د وی جرګې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. ناهید افریدی په دې اړه وایي
موږ د اف سی آر د خاتمه غواړو ځکه د اف سی آر ټول غټ نقصان ښځو ته دی. قانون نشته نو زه به خپل حق کم زینه غواړم. په جرګه کې به یې غواړم. جرګه کې خو فیصلې ټول د رواج مطابق کیږي او رواج زما خلاف.
د جنوبي وزیرستان د سروې کې د امن کمیټې مشر وايي په سیمه کې د امنیت ټینګیدو لپاره کار کوي.
کولینا بحال دی، پرکینا جوړ دی، مارکیټینا جوړ دی، کلی ځاینا جوړ دی، کور کور تای برا سدلې دی او چې څه کوم غوړي ا وخت په وخت شوی هدي او کیږي. ها
په دې سربېره نور راپورونه هم را سره دی را سره اوسه. دا مشال ریډیو د په میډیم ویو شپکسویش په پیښور کې یو درنې جرګې له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. زنو ګډونوالو ویل په کار ده چې د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر وفاقي حکومت فشار واچوي سو د قبایلو د غوښتنه ومني. په جرګه کې یو شمیر قبایلی میرمنو هم ګډون کړو. تفصیل د غلام غوث نورو.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړی دی خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منظورولو څخه ډډه کوي او په کار ده په دې ډول کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچول شي.
د چانه غواړو دا ترني د چانه غواړو دا بدلو راځه زبردست دې کوته کېرم ټیم نو نه
ته زما په دې بل څه کې کې دي زما د پسواټي روې راځل دي د کوم شي چا مو د دې کې ته په دې بل څه کې کې دي د پی ټ آی د څه څه خاص کوم هغه دې پام ته مخه ته کې دي د څه دې وایي یا ته چا ته مو ستوي د بلې پارلمنټریال باندې د بلې پارلمنټریال باندې
او د خیبر قبایلی سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شریګل افریدی د قبایلی مشرانو او قبایلی میرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل په موجوده قبایلی حیثیت کې په قبایلی سیمو مرکزی حکومت سم خرچه نه کوي او په موجوده قبایلی حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوال مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي د قبایلی جرګه کې په اول ځل ګڼ شمېر قبایلی میرمنو هم ګډون وکړو او د لړکی د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یوې مشري ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل
په لزل په قبایلی جرګه دینو ورکړې د قبایلی جرګه کې د خپل ځخلو قبایلی خويندې شاملې کې موږ د افسیار د خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټوله غټ نقصان خزو ته دي قانون نشته نو زه خپل حق کم زینه غواړم په جرګه کې به غواړم جرګه کې خو فیصله ټول د ریواج مطابق کیږي او ریواج زما خلاف کله چې دی نېشنل الیکشن پلان جوړولو په نېشنل الیکشن پلان کې خو دې په خپل دا وعده کړې و ټول سیاسي پارټي په دې متفق کړي چې را پټه اصلاحات پکاله دي هغه وخت پورې امن نشي راتلی چې څوک ور دي را پټه مسله نه حل کړي
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د پټه سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو ځوانانو او قبایلی میرمنو ګډون وکړو او ټول په دې خبره خوخي سرګند کړه چې قبایلی سیمې دي د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي ولهم غوس مشال ریډیو په خبرو
دا غلام غوس راپور مورید اوس ورزو اسلام آباد ته زمونږ خبريال رابیا کرم خان د ټلیفون په کرخره سره ده راپور دی چې د اسلام آباد په ګډون په خبر لاهور کراچي او په زونو نورو سیمو کې تر اوسه سکولونه بند ساتل شوی دی دا چې د سکولونو د بندېدو وجه څه ده او چارواکي سوي رابیا کرم خان به معلومات راکړي رابیا کرم خان سهار په خیر
تیر مننه تاسو هم سهار په خیر
په تیر ورځو کې په خیبر پختونخوا صوبه کې پر بچا خان پونتون بریټ شو تر هغه وروسته ځنی تعلیمي ادارې بند وي آیا دا مغه سلسله ده چې سکولونه بند ساتل شوی کسبل سوجه ده
نجیب امیر هغه وخت سکولونه بند وو د یخ موسم لکه بل خو اوس بیا یو وری ماشمان ته چټیانی ورکړی شوې دي او د اسلام آباد په شمول چې د پیښور کراچي او لاهور کې کم سکولونه چې د کم تعلیمي ادارې د هغه تر 20 جنوري پورې هغه بند کړی شوې دي نجیب امیر د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو
عربیا او بخین نه 20 جنوري دا تر کله پورې بند ساتل شوې دي
تر 20 یو دیشم
صحیح
یو دیشم د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو سرای مشالې ډیو سره په خبرو کې او چې د دې سکولونو د ناکې سکیورټي اقدامات له وجې دا سکولونه بند کړی شوې دي د سکولونو لخوا د بندولو فیصله دا داسې وخت کې مخې ته راغلې چې کله په باچا خان پوهنتون بریج شوی وو نجیب امیر د دې نه علاوه د پیښور ضلع انتظامیه او دا شان د لاهور د ضلع انتظامیه لخوا هم د سکیورټي په لړ کې چې دی هغه کاروایی شو او ځینې سکولونه او تعلیمي ادارې چې دی هغه بند کړې وې د دې ترڅنګ دا سره پورونه هم مخ ته روان دي چې لاهور کې دوا او ملتان کې یو یونیورسيټي د سکیورټي د خدشاتو له وجې بند کړی شوې ده او د ملتان په یونیورسيټي کې سرچ اپریشن هم شوې ده او هاستل د زکونکو نه خالي کړی شوې دي د زکونکو چې د غي د مشکلات سره مخ دي نجيب امیر دې سره د فوز انتظامیه د کوم ادارې د کوم سکول نه شدي تعلیمي ادارې هغه چې دی هغه هم بند کړی شوې دي خو نجيب امیر په دې حق لري چې د حکومت له خوا سوازه خبر مخته نه دی راغلی حکومت دا وایي چې دا د یخ موسم له وجې شوې دي خو بیا کم زراعي دي نه هغه دا وایي چې دا سکیورټي له وجې بند کړی شوې دي
ډیر زیات مننه د مشال رادیو خبريال رابیا کرم خان و په اسلام آباد کې چې ویلي د دې میاشتې تر اخیره پورې
په پاکستان کې په یو شمېر سیمو کې سکولونه بند کړی شوي دي. د حکومت دریز دا دی چې د سختې یخنۍ له وجې خو ځینو ذرایعو دوی ته ویلي چې د ناقصو امنیتي صورتحال له امله دغه سکولونه تر اوسه بند ساتل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپل دی ادعا پاړه چې ګوندې پر باچا خان پونتون دغه هیواد له خاورې څخه حمله پلان شوی اسناد وړاندې کړي. دغه وزارت د ویان مرستیال د چهارشنبه په ورځ مشال لړیو ته ویل چې په دې پیښه کې د افغانستان لاس لرل په کلک کردوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په یاد هیواد کې د افغانستان ناظم الامور احضار کړی او ورته ویلي چې د سیړنو نتیجه دا ښیي چې ترهګرو دغه حمله د افغانستان له خاورې کنټرول کړې ده. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښيي چې ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. اجمل تورمان له کابل د نور تفصیل سره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د عملی پاړه چوي د افغانستان له خاورې پلان شوې ده. هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. دغه وزارت د وین رسیال خیر الله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې د افغانستان شارج دفیر پاکستان څخه د دوی د ادعا پاړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر ګونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته حملو سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او دا شن ادعا کړي نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنۍ له لارې مطرح کړي او تر اوسه په دې اړه موږ کوم اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه پورې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د افغانستان د شارج جعفر په ځارولو سره هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلی چې ترهګرو په 400 کې د باچا خان پر پوهنتون عمله له افغانستان نه کنټرول کړی ده. د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیرې اونۍ په عمله کې یو وشتنه وژل شوی او یو شمیر هم ټپیان شوی دي. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاګلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې دمخه د پاکستان صدر اعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وې چې پر باچا خان پوهنتون عمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وخی چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان په دغه ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړي.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومت ملاتړ وکړئ ځکه ترهګر په افغانستان کې دي. هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي خو په دې کار سره څه لاسته نشي راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له امله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپل خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلي دي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي پاکستان ځکه د باچا خان پوهنتون د برید پاړه پر افغانستان کې پر میشتو وسلو بخنه وړم. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي پاکستان ځکه د باچا خان پوهنتون د برید پړه په افغانستان کې پر میشتو وسلو والو لګوي چې دا رنګ وخی چې ترهګري له پاکستانه د باندې ده. له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ځنې پختلې چې اسلام آباد ولې ډېر په جارحانه توګه وایي چې برید په افغانستان کې پلان شو.
افغانستان کې بدقسمتۍ سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو د دهشتګردۍ د سرچینو او د دهشتګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه دین منکر دی او دا انکار په هغه وخت کې کړی چې دلته خطا اوسه بلار موجود و. دلته یعنی بیخي په قبایلي سیمو کې عملا دهشتګرد او متوازی ریاست جوړ کړو خو په قسمه سره دوی همیشه وایي چې دا دلته کې څه نشته دي. خو خصوصا د باچا خان پوهنتون باندې حمله چې وه دې کې شکل چې دا کېدی شي چې دا دهشتګر چې دي هغوی د ډیوران د کرښې نه اوړي راوړي، مګر دا چې دا ټوله خبره هغې خوا ته اړولو بطب دا دی چې د ځان نه ذمواري واړئ او دا ټوله خبره نظام خلاف کړي چې دې مسؤلیت چې دی دا پاکستان په حکومت باندې هم راځي چې دا واقعات کېږي دهشتګردۍ. او دا دا ښیي چې دهشتګردۍ په پاکستان کښې نه ده، خو بیروني مسله ده. افغانستان کښې دا کله کله پاکستان ته هم راشي، نو خو حقیقت دا دی چې دا مسله په هم په پاکستان کښې ده هم په افغانستان کښې ده. او پاکستان کښې د هغې موجودګي چې ده هغه زیاته سنګینه او خطرناکه ده.
یعنی سنگین او خطرناک نه خټک سپتا سو اس پاکستان کې ډیره سنگین خطرناک ده. یو ولی
په دې وجه چې افغانستان کې چې کوم سټیټ سیستم دی، دولت دی، ریاست دی، هغه واضح توګه باندې دهشتګردۍ سره مخالف دی او په جنگ دی ورسره. پاکستان کې دا دی چې دا دهشتګردۍ د پردو لاندې ده. دلته یعنی بند شوي تنظیمونه چې دي هغې کار کوي په نورو نومونو باندې، او حکومت کله کله وایي چې او دې باندې بندیز په کار دی، مګر عملا په دې باندې بندیز نه لګي.
خو اسې خټک صاحب که وکتل سي ضرب اعظم عملیات پاکستان فوج کړي دي او ډېر فوجیان یې وژل شوي دي په دې جنګ کې، او بیا که تاسو لیدلي وي دوی هغو ته باقاعده د دهشتګرد اصطلاح استعمالوي، هلیکاپټر جټ استعمالوي، باقاعده د پاکستان فوج عملیات کوي، حکومت نیشنل اکشن پلان جوړ کړی دی. نو دغه هر څه چې تاسو په ذهن کې ونساتئ، نو ریاست حکومت دا دواړه یا ادارې ټولې لګیا دي دا ختموي، نو بیا هم دا باوجود تر سوال لاندې دوی راځي؟
دې کې شک نشته چې اپریشنونه شوي دي، دې کې شک نشته چې قربان قرباني ورکړي دي، پولیس والا روزانه قرباني ورکوي، عام ولس قربان شوی دی پاکستان کښې. نو دې مطلب دا نه دی چې دلته دهشتګردۍ خلاف هېڅ کاروایي نه شوې، دا مطلب د وینا نه دی. مطلب مې دا دی چې داسې فیصله کون کاروایي چې هغه کمزوري له منځه یوسي هغه نه ده شوې. تاسو وګورئ دا زموږ د قبایلي ایجنسۍ دي، باجور نه راواخلې تر جلګو انسان پورې داسې ایجنسۍ ورته وسي چې درې درې ځله څلور سو ځله په کې اپریشن نه وي شوی، مګر بالاخره دا سیمې پاک شوي نه دي، کوټې پاک مکمل پاک شوي نه دي. مطلب به دا دی چې اصل چې زیرو ټالرنس لري چې داسې وي چې هېڅ ریاست دهشتګردۍ برداشت نه کوي. مطلب افغان طالبانو مرکزونه دي کوټه کښې، کراچۍ کښې، پاکستان نورو ځایونو کښې، هغې خلاف هېڅ کاروایي نه ده شوی. حتی اوس خو پاکستان حکومت د هغې تردید هم نه کوي چې هغې شته دي، یعنې پخوا به یوې چې نه شته دي، اوس خو دا دې تردید هم نه کوي. دغسې نور تنظیمونه دي چې هغه هم دلته موجود دي او په څرګنده جلسې کوي، جلوسونه کوي. خو دا د اسلام آباد کښې یو کس دی چې هغه خلاف کاروایي خو څه نه کوي. جمعې پر ورځ پاکستان حکومت ټلیفون نه بند کوي ټول اسلام آباد چې خلک د هغه تقریر وان اوري، مګر هغه تقریر باندې بندیز نه لګوي.
د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک سره د عبدالحی کاکړ مرکه تاسو اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو این ډی پی او د فاټا سیکرټر ترمنځ د یو تړون له مخې یاد اداره به په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څانګه کې مرستې کوي. دا تړون پرون د پښتونخوا د ګورنر په ماڼۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ لاسلیک شو. د تړون له مخې په دې موخه به څه ناڅه لس میلیونه پاونډ مرسته د فاټا سیکرټر ته ورکول کیږي. تفصیل د خالد خان په راپور کې.
دا شورو پرز د خیبر پختونخوا گورنر په ماڼۍ کې لاسلیک شوی. د دغه یاداشت تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو این ډی پی په قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار ښه کولو او د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي. دا معاهدې تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکرټریټ ته به دغه مالی مرستې د برتانیې نړیواله مرستندویه اداره ډی ایف آی ډی څه د پاسه لس میلیونه پونډه پنګه ورکوي چې زیاتر به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو دپاره استعمالیږي. په دې مهال د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل قبایلي سیمو کې د سکولونو او صحت مرکزونو ودانې په سوونو کې دي، خو د بده مرغه دغه د قبایلي اولس لپاره په ګټه نه دي. هغه وویل چې د فاټا سیکرټریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمهداري نه دي پوره کړې. هغوی قبایلی علاقې د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چا نوم نه اخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما په شان خلک چې د دې چوکۍ لپاره وټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبایلي خلکو په ژوند او قبایلي سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې داسې نه ده. او بیا چې هغوی خپل وخت تیر کړي نو دغه قبایلي سیمو کې نه صرف یو خلا پاتې شي بلکې دا ټول سیمه د یو راجواړې په شان پرېږ دي. قبایلی سیمو کې د تعلیم او د سیاحت معیار ښه کولو پروژې ته د گورنر سټریټیجیک سپورټ یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په حق لچې د فاټا سیکریټ یو لوړ پوړې چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل.
دا سټریټیجیک سپورټ یونټ ځکه لګیا دی مو ایم یو ساين کوو چې گورنر صاحب اور فاټا سیکریټریټ حکومت واکمن خلک دي هغه ریلایز کا چموتا د کوالټی باندې زیات فوکس کول پکار دی اور کنسټرکشن فیس حکومت به هغه فاټا کې کافی شوی دی اور اوس کوالټی حکومت هغه ډیر کمزور دی.
خو بیا په دغه دستور کې ناسته د قبایلی پیغلو د اسمبلی یو غړی مهرین افریدی وای د قبایلی سیمو لپاره بارانی هیوادونه په اربونو روپے پنګه او مالی مرستې فاټا سیکریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبایلی سیمو د خلکو د خیر ښېګړې او د پرمختګ لپاره نه استعمالیږي.
کومګه فیکس اند فیګر باندې خبره کوو چې دونه دیوالونه دی دونه کمرې دي نو هغه باغ بر فائدنې سوپر شدا مونږه په ګراوند باندې هغه کولاو نشي او دوباره هغه امپلیمنت نشي.
په دې محل په پاکستان کې د یو ان ڈی پی او ڈی ایف آئی ڈی لوړ پوړي چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداشې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د همایون په واز د سندره
غم چدارو لری نادم چدارو لری نادم دم 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 اڑتا سے غم چدارو لری نادم چدارو لری نادم دم 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 ٹول جہان دے
خان پواس مو سندر اور داوری دن کو پختونخوا کی د سحر نهنمی بجې کی دن کی دی منور شاه سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
تیره ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلي سیمو په اړه یوه لویه جرګه شوې چې پکې د مرکزي حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې. په دې جرګه کې د قبایلي سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استادو د مدني ټولنې کارکونکو ګډون کړی وو. د اسلام آباد په شمول پېښور، لاهور او کراچۍ کې سکولونه د 1 جنوري پورې بند کړل شوي دي. حکومت وایي چې دا ګام یې د یخ موسم نه د ماشومانو د بچ کېدلو لپاره پورته کړی، خو د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر د نوم نصر ګندولو په شرط ویلي چې حکومت د ځینو سکولونو د ناسمو امنیتي انتظاماتو له وجې ټول سکولونه بند کړل. د امریکای په سېنات کې د ریپابلیکن ګوند غړي او د سېنات د پوځي خدماتونو د کمیټې مشر جان میکن وای اسلامي دولت وسلواله ډله له منځني ختیز نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. هلته د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټننت جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکو مشر په توګه خوښ کړي. که د امریکا سېنات منځوري ورکړي نو نیکلسن به د ریټایرډ کیدونکو جنرال جون کیمپبل پر ځای مقرر شي. د سویډن د کورونو چار وزیر وای هیواد په پام کې لري تر 30000 پورې هغه پناهغښتون کې له هیواد وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناهغښتنې یې رد شوې دي. سویډن ته د ورغلو پناهغښتون کو ډیره برخه افغانان دي. د انساني حقوقو د سهار اداري خبرداري ورکړې چې د ترهګرۍ شخړو او په ګنشمیر کې د خلکو کړې کولو لوجه په نړۍ کې پر ریاستي ولسی کچه ویرا خبره شو. په نتیجه کې د نړۍ په یو شمېر برخو کې د انساني حقوقو معاملې ستونزمنه شوې ده. او نن په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلونو ناکام مرزوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان په چاګټلې او افغانستان ته اول بیټنګ ورکړې چې پکې تر دې دمه افغان لوبډلې په 25 اوورونو کې 90 رنزونه جوړ کړي او درې لوبغاړي او شوې دي.
منور شاو چې تاسو ته د دې مهال لن خبر نه وړاندې کول او ریدونکو د کرکټ حال به بیا هم درکو. د افغانستان او د پاکستان د 19 کالو نه د کمو مر لوبغاړو ترمنځ لوب روانه ده. اوس رسنیو ته کتنه کو ورزو اسلام آباد ته احمد الله نورو چنن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي.
جنگ ورسپانې خپل اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پرابللو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي بریټ کې د افغانستان زمکه په استعمال دو په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه د لړکې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورسپانې لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو لوجې اولس زپلې کیږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو په مکمل توګه خاتمه وکړي شي. ورسپانې په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګرۍ یو مشترکه مسله ده او د دې خاتمه لپاره به ورله په ګډه سره کوششونه کول وي. د سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیښه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې پاکستان په دې پیښه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت څخه مرسته غوښتي ده او له دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ته افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورسپانې لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرسته وکړي او د لړکې نړیوالې ورورولۍ سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا د پی آی ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورسپانې لیکي کڅه هم د پی آی ای مالی خساره د حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خسارې ختمولو یو لار جوړ کړی شي. خدا سخکاری چې حکومت دغه کمپنی ذاتی مته د ورکولو معاملې کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لای یو آرډیننس جاری کول دي. ورسپانې لیکي چې حکومت کولای شو چې د فیصلې کولو وړاندې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخستي وي، نو کېدای شي د پی آی ای د کارکونکو لخوا راولان مشکل په اسانه حل شوي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستاني اکسپریس ټریبیون ورسپانې پر پاک افغان پوله د خلکو د ناقانونه تګ راتګ او امریکایي واشنگتن پوسټ وسپړنې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کولو پاړه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د نوي پلان په سیر پر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې. زموږ همکار هارون باچا درته د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په لیکنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت دیو چارواکي په حواله ویل شوي چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګیدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ له کبله له هغه هیواد خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکنه وایي پاکستان او افغانستان 3200 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال تر هغه بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډیر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملی نه کړل شو. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرښې د 100 کال پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیزې ادارې د مرستیال مشر میر احمد جویندا له کوله زیاته شوې چې د ډیورنډ کرښې موضوع په افغانستان او پاکستان کې له میشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یو حل ولټوي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړ پوړي قمندانان چې 3 میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پای پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هیواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغو داوو برعکس ته چې ګوندې دی د یوه نه ختمېدونکې جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدا د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یو غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کیږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغیزناکې روزنې لپاره اړین ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هیواد کې میشت پاتې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قماندې لپاره نوې کس ونومو. د جنرال جان کیمبل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به د باور رایه ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر څه بریده بلد دی؟ په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1982 کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 کال کې په افغانستان کې د یو شمیر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسول شو. تمه ده چې د امریکا مشانو جرګه به ډیر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چیرته د باور رایه ترلاسه کړه، نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 3 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 50 کلن جنرال کیمبل په افغانستان کې له نږدې 1.5 کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د مشر بان کیمون یو لیکنه خبره کړې ده چې په کې راغلي سغدریزي او تاریخوالې د ملګرو ملتونو منشور یا چارټر خلاف او نړیوال امنیت او سولې ته لوی ګواښ دی. دی وایي ترهګر غواړي چې نړۍ وپاروي خو د نړۍ هیوادونه باید په سړه سینه او په فکر سره دا غوی ځواب ووایي. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل دراوروي.
د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکلي لتاو تریخوالی ډکه سغدریزي نه یوازې د ملګرو ملتونو پر منشور برید دی بلکې دا نړیوال امنیت او سولې ته سخت ګواښ دی. بان کیمون وایي د داعش او بوکو حرام په څیر ډلو ځوان نجونې تښتولې دي، ښځې له حقونو بې برخې کړي دي، کلتوري ادارې او جوړښتونه یې ړنګ کړي، د مذهبونو سوله ییز اقدارو یا ارزښتونو څیره یې خرابه کړې او په نړۍ کې یې په زرګونه بې ګناه خلک وژلي دي. د ملګرو ملتونو مشر وایي متشدد سختدریزي تر یو مذهب، قام یا نسل پورې محدود نه ده. د په خبره د دې تاوتریخوالي په ښکار شویو کې اکثریت د مسلمانانو دی. بان کیمون وایي د دې ننګونې او مسالې هواري لپاره باید ګرد نړۍ یو موټی شي او اقدام وکړي. د په خبره تر هغه ډلې نه یوازې تاوتریخوالي خبروي بلکې د خپل اقدام په بدل کې یو سخت غبرګون هم غواړي. نوموړی کاږي همدا لامل دی چې نړۍ باید د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د سخت رد عمل پر ځای په سړه سینه او د فکر په استعمالولو اقدام وکړي. بان کیمون وایي روانه میاشت د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته د متشدد سخت دریځۍ مخنیوي پلان وړاندې کړ چې د ترهګرۍ او تاوتریخوالي مخنیوي او ختمولو لپاره یوه جامع او عملي کړنلار ده. په دې پلان کې پر نړیوال، سیمه ییز او د هیوادونو پر کچ د اقداماتو کولو له اویا څخه زیاتې سپارښتنې شوې دي. بان کیمون وایي د دې پلان پنځه مهم نقطې دي. لومړی دا چې نړیوال ټولنه هر حق لري چې د ګواښ په صورت کې د ځان دفاع وکړي او د متشدد سختدریځۍ لاملونو ته توجه ورکړي. دویم، د نړۍ هیوادونه اصولي مشرتابه او مؤثره ادارو ته اړتیا لري ځکه چې زهرجنې نظریې او مفکورې په خلا کې نه جوړیږي بلکې د ولسونو ځپل، ظلم، جبر، اداري فساد او بې انصافي هغه وجوهات دي چې کرکې، مزاحمت او سختدریځۍ ته لار هواروي. دریم، نړۍ باید پر دې پوه شي چې د متشدد سختدریځۍ مخنیوی او د بشري حقونو پرمختیا دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او سره یو ځای باید روان اوسي. څلورم، د وسلوالۍ پر ضد باید حکومتونه او نړۍ په جامع او ټولیزه توګه اقدامات وکړي. پنځم، د دې هر څه لپاره د ملګرو ملتونو په جریان کې ساتل اړین دي او د دې لپاره دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو نظام پیاوړی کړل شي. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون زیاتوي د دا پلان د نړۍ پر هیوادونو غږ کوي چې په سمدستي توګه د سخت دریځۍ پر وړاندې متحد یو او پریکنده اقدام وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کیلو هرتا او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرتا اوریدلی شئ.
اوریدونکو د سلیمان خان په آواز دا سندره واورئ. له سندرې وروسته د کرکټ حال هم درکو.
دلالے پر سر مست دتا لگر دی تو رستر
سلیمان خان په واسطه سو سندره اوریدونکو ژمنه مو کړې و چې د کرکټ حال هم درکو. همدا شیبه د بنگلادش په سیلهټ سیمه کې په ښار کې د افغانستان او د پاکستان د 19 کالونو د کم عمره لوبغاړو ترمنځ د کرکټ ورلد کپ سلسله کې لوبه روانه ده. پاکستان په 6 ګټل او افغانستان ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړې ده. تر دې ګړې د 9.4 ورونو لوبه شوې ده. افغانستان سل منډې پوره کړلې، سلور لوبغاړي سوځېدلې. د افغانستان لغاړې طارق سنګزه تر دې مهاله نټ آؤټ ته نه دی سوځېدلې، 9 منډې جوړې کړې دي. د دې تر څنګ چې نور څه حال راځي په خبرونو په راپورونو کې به تاسو ته حال درکو، خو اوس راځو د رپورټونو طرف ته. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي اداره الف اعلان په یو رپورټ کې وایي چې په قبایلي سیمو کې 52% ماشومان سکولونو ته نه ځي. بلخوا له باجوړه د قومي اسمبلۍ غړی شهاب الدین خان وایي چې یوازې په باجوړ کې په زرګونو ماشومان سکولونو ته نه ځي او وفاقي حکومت هم دې مسلې ته پام نه کوي. د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکرټریټ څخه اقدامات کوي. له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر رپورټ لري.
لو مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین اویل چې سوسو واره یې په اسمبلی کې غږ پورته کړی چې په فاټا کې د تعلیم لپاره اقدامات وکړي او له ترهګرۍ له وجې ړنګ شوي سکولونه دې بیا جوړ کړي او د دې سره سره دې د نوي سکولونو جوړولو لپاره منصوبې اعلان کړي. نوموړي زیاته کړه، تعلیم لپاره د کارکوونکو ادارې الف اعلان صوبایي کوارډینیټر عمر اورکزی مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې د ماشومانو د سکولونو نه د بهر پاتې کېدو لوی وجه په ترهګرۍ پیښو کې د سکولونو ړنګېدل دي او بل د حکومت د تعلیم په اړه غلطي پالیسۍ دي.
نن سبا فکر دا دی کہ پفاٹا کے تقریبا دے زمون سر دکم آؤٹ آف سکول مشومان دی دا 52% دی. کزا خبر ہو کما دا پفاٹا کے دا مشومان و تعداد 7,00,000 مشومان دی دا سلورو کالو نوان سے تشپارا سو کالو پرے. آغا لکا زیادتر زمون گا فاٹا سیمی خلق دا زیادتر پا سیٹل تر ہے ویدی خو مون آغا خلق شمیرو چی کم آلڈی پا پفاٹا کے موجودہ خلق دی چی کم مشومان موجودہ خلق دی. آغا بیا چی کلا مون ریشو والا گا والا مطلب چی آغا 52% آؤٹ آف سکول مشومان دی دا 7,00,000 کے. خو بیا دی کے زیادتر مون سر کٹول دے پاکستان لیول خبر ہو کہ زمون کی زیادہ تر مطلب 78% فیمیل چائلڈ زم سر جنہ کی چکم دی دا آؤٹ آف سکول دی.
کلی چ مشال ریڈیو دی مسئلے دا حل لپاره پ پیخور کی دفاٹا سیکریٹریٹ دا ویان فضل اللہ نو پختل نو ہغاوی چی دل شہاب الدین دو شمیری سرا اتفاق نہ کوی چ گنی دمر ما شومان با ل اسکول نو بہر وی او دا چی دی مسئلے دا حل لپاره فاٹا سیکریٹریٹ پلان دی ہم اقدامات کڑی دی او ظالمانو پ ذریعے ہم مهم چلولے چی زیات نه زیات ما شومان پ اسکول سکولونو کې داخل شي. فضل الله زیاته کړه
د دهشتګردۍ چې کوم لهر تیر شو هغه نه پس چې دی نو زمونږ د سکولونو بیرته بادکاریم روانه ده، او هغه ماشومان چې هغه ډېر زیات متاثره شو د دې جنگ د وجې هغوی به سکولونو ته نه تلل. اوس که تاسو وګورئ نو هغه انرولمنټ هم د امنیت چې څنګه وځخه شوې ده نو هغې سره سره د ماشومانو د سکول ته بیرته واپسي هم شروع شوې ده، او هغه انرولمنټ هم کافي حده پورې ښه شوی دی. او که سر ته کې لږ ډېر مسلې شته نو زمونږ د فاټا سیکریټ چې زموږ محکمن دي چارواکي دي د تعلیم شعبې سره چې کوم تعلق لرونکي خلک دي نو د هغوی پوره پوره دا کوشش دی چې هلته د سکولونو آبادکاري وشي او د ماشومان چې دی هغې سکولونو ته واپس بیرته دي او هلته کې هغې خپل تعلیم حاصل.
د الف اعلان ادارې په وینا چې له دې سربېره په خیبر پښتونخوا کې د 250,000 پورې ماشومان جنکې هلکان له سکولونو بهر وو، او د خیبر پښتونخوا حکومت په وینا چې اوس دې شمېره کې کمی راغلی ځکه چې 250,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
کسه هم د خیبر پختونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي رهداري په منسوبه خپل اندېښنې وفاقي حکومت ته رسولې، وفاق ورته د غي د لری کولو ژمنه هم کړې. خو د دې باوجود هم کارپوهان وایي د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه اوس دغه معاملې د سیاسي ګټو لپاره کاروي، او پنجاب صوبې د یادې منسوبې تر لاندې ډیر کار کړی دی. ریاض مساخیل په دې موضوع له اسلام آباد راپور لري.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منسوبه پاړه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سیاسي جماعتونو او مدني ټولنو وخت په وخت اندېښنې خودلي او وایي ذکر شوی منسوبه کې ورته پوره برخه نه ورکړي کیږي، او په دغه معاملې ټولګوندي زغونډې هم را بللې دي. خو د دې باوجود کاربوهان وایي پنجاب کې په سی پیک منسوبه د مخکې نه ډیر کار سرته رسیدلې. مشال ریډیو په دغه اړه د سی پیک منسوبه یو سړنکار فضل سعید نه تپوسو کو نو دوی چې پنجاب د معاملې کې د وړو صوبو تر څنګ په خپل پنجاب سره هم دښمني کوي او یو خاص برخه ته ترقی ورکول غواړي. د زیاتوي
13 کال د پاکستان په ژوند کې پنجاب ډیره زیاته ترقی کړې ده، او دا غي چې کم دننه سړکونه دي، روډونه دي، یا د کارخانو یا د بجلی یا د کم څه تنظیم انسرام دي، هغه د ډېرې زمانې نه ډېر ښه جوړ شوی دی. هغه و ظاهر خبره ده چې پنجاب ته یو اډوانټیج یو فائدہ وتا حاصل ده. داسې منسوبې چې حتی چې د لاهور دننه کیږي د اورنج ټرین منسوبه شوه، یا د لاهور نه واخله تر ملتانه پورې چې کوم موټر وی شوه، دا ټولې منسوبې زما مطالعه ده چې دا د سی پی کی حصہ ده. دا اوسنۍ چې کومې منسوبې موږ ګورو نو دې کې شک نشته چې سی پی ایک د نور خلکو سره یو فلحال مزاق او یو ټوک اخکاری، خاص کر د پښتونخوا او یا د بلوچستان سره.
په داسې حال کې چې د اقتصادي راهداري تر لاندې پنجاب کې په یو شمیر منصوبو کار شروع شوی دی او ځنې پکې سرته هم رسیدلی، د دې باوجود د خیبر پښتونخوا احتجاج به ځای ونیسي. په دې اړه مو د سیاسي او سیمه ییزو چارو د کارپو ډاکټر اشرف علي نه تپوسو کو نو دوی وفاق د ټولو صوبو نماینده وي، او باید چې چین سره د لوزنامې په وخت یې ټولو صوبې اعتماد کې اغست وي. خو د دې سرا صوبائی حکومتونو او سیاسی گوندونو لهم پکار وا چې د لوزنامې په وخت کې دونکو غونډو کې موجود وو. د زیاتوی
پاکستان یو داسې مملکت ته چې هلته همیشه مونږ په ایشوز باندې سیاست کړی دی، هغه کله د کلا باغ دیم په نام باندې کیږي، کله د بجلی په ایشو باندې کیږي، او د سی پیک ایشو باندې. د وړو صوبو حکمرانان برابر ګرمو ما چې کله هغه دغه معاهده لاسلیک کولې د چین د حکمرانانو سره نو دی هغه وخت درنې کولې یا په نورو خپلو مسلو کې خطي وو. په دې باندې چې کوم دی وفاقي حکومت سره سره د پنجاب حکومت لم غور پکار ته چې ملک کې داسې حالات رامنځته نه کی چرته کې چې وړې صوبې د غټو صوبو یا د وطاق حکومت پر ضد باندې راپاسي او په ملک کې افراط افری یو عالم پیدا شي.
د ذکر دا چې چین سره د شوي شپږ سلويخ ارب ډالرو اقتصادي راهداري منسوبې لړکی د رستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه اسلام آباد کې را بللې وه چې پکې ویل شوی وو په هر صورت با تر جولای 2018 پورې مغربي روټ جوړول شي، او دغه لړکی بعد منسوبې جاج اغستو د پاره د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو سټیرینګ کمیټه هم جوړیږي چې پکې به ځنی وفاقي وزیران او د کشمیر او سلور واڼو صوبو اعلی وزیران هم شامل وي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ولی جان مسعود د جنوبی وزیرستان د سروکۍ د امن کمیټې مشر دی. له د سره د مشال لړیو خبریال سیلاب مسعود د هغه ځای د امنیت په اړه او د امن کمیټې د هلو ځلو په اړه مرکه کړې ده. راځئ چې وایو.
2008 کول و تمام یست تلویستم تاریخ پنده دا امن کمیتی میش جوڑا کرا چه پا کم مسید شه ظلم شیری شا ده کم مسید مش هرمده دان پا کارمی پنده عملی که دلی یه دقه خلاب میش دا امن کمیتی جوڑا کرا چه ده دقه رکتام ہوگی
پا کمیتی شه چوم را کسون شامل دی
پا دا کمیتی شه و نیم سلا کسون ده امن پا نوم شامل دی دا ده کم پا خوشا ده کم پا اعتماد چاند دی
حکومت و امنیتی چرواکی و سرا عری که متسرنگ دی
دیر زبردست شیدی پا هر کسان سلامش
چرچل یا مشکل پیش مخه تراشی کمیتی او پاوجیون بیا د یو بل ملاتړ کوي
بالکل همیشه کوي
سیمه ته د بیکوره قبایلیانو بیرته راتګ نه د ورستې حکومت خصوصا د پوځي ادارو چارواکیو په سیمه کښې د ترقۍ څه چارې کړې دي
سکولینه بحال دي پرکینه جوړ دي مارکیټینه جوړ دي کلي ځایونه جوړ دي کور کور ته یې برسېدلې دي او چې څه کوم غوړي هغه وخت په وخت شوي ه دي او کېږي ه
د سیمې اوسېدونکي ګیله من دي چې په سیمه کښې بمي چاودنه یا په دغې رنگ بلا چا پیش وشی پوجون بیا ډیر بے پلوا بے قصور قبالیو نسی زوروی پا دا سے آلاتو کشے دا کمیٹے کا سون سا کردار ترسرا کوی
چکلا وکیات وشی دا حکوماتیو کانون دا پاکش پا شکو پا صبح خلق ونیوسا آغا بے گناہ سبیت سو میر امن کمیٹے خلوص کان مو فوز تا داوی دی چکلا پا مو عملہ کیجی بے گناہ خلقو ننس او چکلا ونسی دا کمیٹے پا زمیناتو دا خلق ازو داوی خلوص سوی بے
ولی جان مسعود چو زلا خبر شوای چې ته د کمیټې ستر مشر جوړ شوی یې بیا د ډېرو مرګي بریدونو سره مخامخ شوې په دا باره کښې لږ څه راته وښیه
په مو باندې یولس وره بریدینه وشول په دا کښې څلور بمي چودنې دي شپږ وره ترګېټ کیلینګ او یو ور خودکش ول چې هغه په ډی خان شه په 2008 شروغی خدای پاک د خپلې مهربانۍ په مطابق تسلیم کړتا عامو معاف
کړه
تاسو د ولی جان مسعود خبرې اورېدې او له یوې دمې وروسته سندرې طرف ته سو
د مشال تر څنګ اوسې د سهار لنه هو د ماښام تر شپږو
اوریدونکو همدا شیبه په بنګله دیش کې د پاکستان او افغانستان د 19 کالو نه د کم عمره لوبغاړو ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده افغانستان خپله 15مه وکټه هم وبایلله د دوی منډې په 3 اوورونو کې 111 دي او 15 لوبغاړي هم سوي دي اوس ورځو د سندرې طرف ته د حشمت سحر او د ګل پاڼې په آواز د سندره
دیدم تزماز رشینن بوا شکان شینن بوا شکان شینن
رامی شی پر سر چکر پستر گومی تیار شینن بوا شکان شینن بوا شکان شینن
کنڈے دباغ گولان راؤ